وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې موزه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې هیله یم چې وخه او خوشحاله ورځ به مو تېره کړي. د نن ورځې دا نیم ساعته خبري مجله مو بېلابېلو مطالبو ته ځانګړې کړې. د بشري حقونو او افغان میرمنو څخه د دفاع یو شمېر فعاله ښځې چهارشنبې په ورځ په کابل کې واټونو ته راووتلې او په پروان ولایت کې د سنا په تور د یوې ځوانې میرمنې وژل وغندل. له نړیوالو ځواکونو څخه د کندوز امنیتي چارې افغان ځواکونو ته انتقال شوي. په دې مسلو او نورو رپورټونه لرو، خو په سر کې احمد شیبر د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان یو شمیر نوي وزیران په اداري فساد تورن شول. په کونړ کې په سلګونو کیلوګرامه امونیم نایټریټ سره نیول شوې او د سوریې د اپوزیسیون ائتلاف مشر د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره ولیدل. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې د عالی ادارې مشر وایي چې ولسمشر لوی څارنوال ته امر کړی دی چې تر دې وروسته د اداري فساد دوسیې جدي وڅېړي. عزیز الله الدین ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې نږدې 143 دوسیې تر اوسه بشپړې شوې دي او لوی څارنوالي ته یې استولي د دې دوسیو په اړه چې د چا دی، عزیز الله الدین وویل.
په ځینې وزیرانو سابقه باندې، په ځینې نوي وزیرانو باندې، په ولیانو باندې، په ښاروالانو باندې، په شرکتو باندې ارلري چې تکسونه تحویل کړي نه دي.
تېر یکشنبې د ټوکیو په کانفرنس کې ولسمشر حامد کرزي له نړیوالې ټولنې سره شمنه وکړه چې افغان دولت به له اداري فساد سره جدي مبارزه وکړي. په کندوز کې افغان ځواکونو ته د امنیت د انتقال بهیر نن رسما پیل شو. د امنیت د انتقال پر روان دریم پړاو کې له خان آباد ولسوالۍ پرته د ټول کندوز ولایت امنیت افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې پر افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو مخالفانو حملې زیاتې شوې. د دفاع وزارت وایي جنرال ظاهر عظیمی وویل په دې وروستیو کې پر بهرنیو ځواکونو حملې 40% کمې شوې، خو برعکس پر افغان ځواکونو زیاتې شوې.
اخیراً بیشتر تمرکز
په دې وروستیو کې د دښمنانو ډیر تمرکز پر افغان امنیتي ځواکونو شوی. دښمن هڅه کوي چې خپلې حملې چې ډیرې د ماينونو لالارې دي پر افغان ځواکونو په ځنګړي ډول پر ملي پوز وکړي.
جنرال عظیمی زیاته کړه په تیرو شلو ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو کې 40 ماينونه چاودلې دي. د کونړ د امنیت قمندانۍ په وینا پولیسو په مرکز اسداباد کې 350 کیلوګرام امونیم نایټریټ سره نیولې ده. د رپورټونو له مخې وسلوال مخالفان په اکثرو چاودنو کې له همدې سره کار اخلي او حکومت پرې بندیز لګولی دی. د کونړ امنیت قمندان ایواز محمد نظری وایي چې دغه مواد نن د یوه کس په کور کې له یو مشکوک نفر سره ونیول شول. پولیسکونو میرمنو نن په کابل کې مظاهره وکړه او د ښځو پر ضد تشدد وغنده. دا مظاهره په پروان کې د بدلمنۍ په تور د یوې ښځې له اعدام وروسته وشوه. تېر یکشنبې داسې ویډیو خپره شوه چې یوه ښځه د بدلمنۍ په تور وژل کېږي او شاوخوا یې نارینه ولاړ دي خوشحالي کوي. مظاهره کوونکي چې د ملي شورا یو شمېر غړي هم پکې وي په کابل کې د ملګرو ملتو د دفتر مخې ته راغونډې شوې. افغان چارواکو په پروان کې د بدلمنۍ په تور د وژل شوې ښځې پړه پر طالبانو اچولې او طالبانو ویلي دي چې دا کار دوی نه دی کړی. لاسادی راډیو خبرونه اوري. د سوریې د مهمه پوزیشن ائتلاف مشر د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره په ماسکو کې ولیدل. دغه ائتلاف هڅه کوي چې ماسکو د ولسمشر بشار الاسد لمناتړ لاس واخلي. د سوریې د ملي شورا مشر عبدالباسط سیدا سرګیلا وروفته نن په ماسکو کې وویل په سوریې کې انقلاب دی او هلته د سیاسي واک د انتقال نقشې نه لیدل کیږي. نوموړي زیاته کړه چې په سوریه کې شخړې د اپوزیسیون او حکومت ترمنځ د سیاسي اختلاف تر بریده ساده نه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر بیا د دې څرګندونو په اړه داسې څه ته اشاره ونه کړه چې ماسکو دې ته چمتو دی چې د اپوزیسیون ملاتړ وکړي. تر غونډې وروسته د سوریې د ملي شورا یو استازي وویل چې لاوروف داسې څرګنده کړه چې د روسیې په دریځ کې بدلون نه راځي. بل لور ته یو روسی چارواکی وایي ماسکو و په سوریې باندې هوایي دفاعي سیستم وپلوري. دا اعلان سربیره پر دې شوی دی چې لویدیز فشار راوستی دی چې پر سوریې وسلې خرڅې نه شي. د روسیې د وسلو یو مسؤول نن وویل چې له سوریې سره د هوایي دفاعي سیستم د خرڅلاو تړون تر 2008 میلادي کال مخکې شوی و او هغه وخت په سوریې کې شخړې نه وې. په یمن کې پولیس وایي یو ځانوژون کې په مرکز سنا کې د پولیسو اکاډمۍ له ور سره چاودنه کړې. لږ تر لږه 40 تنه یې وژلې دي او پولیسکونو نورې ټپیان کړې دي. دا چاودنه نن هغه مهال وشوه چې محصلان له ټولګیو راوتل. د چیرونکو په باور د چاودنې نقشې داسې دي چې القاعده به کړې وي. د ملګرو ملتونو مسؤلان وایي چې 450 کسان چې هڅه یې کوله په یوې کښتۍ کې له لیبیا د مدیترانې بهیرې له لارې اروپا ته واوړي مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې وویل یوازې یو تن چې د ایریتریا د ژوندۍ پاتې شوی دی. شاوخوا ډېر زره کسان په سربنیسه کې راغونډ شوي دي او د بوسنیا د سربي ځواکونو له لورې د شاوخوا 8000 بوسنیایي مسلمانانو د وژلو ولسم تلین لمانځي. نن به د 1915 کال د وژل شویو له ډلې د هغو 1500 نوي پیژندل شویو کسانو جسدونه هم خاورو ته وسپارل شي چې د ډي ان اي معایناتو له لارې تشخیص شوي دي. د نننۍ لمانځنې د پام وړ ټکی دا دی چې د 1915 کال د پیښې 1500 نوي جسدونه تشخیص شوي دي او دا کسان خاورو ته سپارل شوي دي او د دغو کسانو د جسدونو پاتې شوني له ډلیزو ګورونو موندل شوي دي او د ډي ان اي له معایناتو وروسته پیژندل شوي دي چې څوک دي. په میانمار کې د امریکا سفارت وایي د آسیا د جنوب ختیځ دغه هیواد ته په 22 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د امریکا سفیر ورسید. د جنوري په میاشت کې متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې له میانمار سره به خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې په دغه هیواد کې د دیموکراتیکو اصلاحاتو له عمله بیا ټینګ کړي. او وروستی خبردار چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن د یو لنډ تاریخي سفر په مخه لاوس ته ورسېده. په لاوس کې له تیرو 50 کلونو راهیسې کمونیستي حکومت واکمن دی او دغه هیواد ته د امریکا د بهرنیو چارو کوم وزیر په دې موده کې سفر نه وکړی. ټاکل شوی ده چې هیلری کلنټن به د لاوس د بهرنیو چارو له وزیر همدار صدر اعظم سره وګوري.
خبرونه مو لازده ایرانی ووریدل. دوستانو باید یادونه وکړو چې وستاسو په منځنۍ څپو 12.89 سربیره زموږ خبرونه په غزنی، لشکرګاه، اسدآباد او امدارنګا په خوست، هرات، کندهار، مزار شریف، گردیز او جلال آباد کې هم د افم په 0.15 صفه واضحه اوریدل شي. په روانه خبرونه کې به دا ریپورتونه واورئ. د بشري حقوقو او افغان میرمنو څخه د دفاع یو شمیر فعال خزي د چهارشنبه پورس په کابل کې وټونو تر وتلې او په پروان کې د بدلمنۍ په تور دی ویسوانې میرمنې وشل وغندل. لنړیوال ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د مسولیتونو د انتقال په دریم پړاو کې د چهارشنبه پورس په کندوز کې د امنیتي چارو انتقال رسمن پیل شو. او د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د بهرنیو ځواکونو په پرتله پر افغان ځواکونو باندې د وسلوالو مخالفینو حملې تر 30% ډېرې شوې دي. په دې اړه په ریپورټونو سربیره به مل دی خبر کوچې د کورنیو چارو وزارت وایي د زابل ولایت د امنیه قومندانۍ هغه پولیسان یې نیولې دي چې څو میاشتې مخکې پر یو حالت کې جنسي تیری کړی و. دا د آزاد رادیو دا د بشري حقوقو او افغان میرمنو څخه د دفاع یو شمیر فعال خزي چهارشنبه پورس په کابل کې واټونو تر وتلې او په پروان ولایت کې د زنا په تور دی ویزوانی میرمنې وشل وخندل. د بشري حقوقو او افغان میرمنو فعالینو په پروان ولایت کې د 22 کلنې میرمنې وشل و سیاسي دسیسو بلل او د دې پیښې د پلاتنې وختنه وکړه. دا میرمن چې نجیب نومې ده د پروان ولایت په شنوار ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا په سهارایي محکمه کې د بدلمنۍ په تور وژل شو. طالبانو د ویلامي په خبرولو سره بیا په دې پیښه کې خپل لاس لرل رد کړي. تفصیل زکیه غیاسی زیر وړاندې کوي.
د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو ملاتړو چې شمیري لسګونه تنو ترسیدو له ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې او افغان دولت څخه وغوښتل چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د ختم او عدالت دی پلی کړي. د بشري حقوقو او د افغان میرمنو د حقوقو د ملاتړو ترڅنګ د چهارشنبه ورځې په مظاهره کې یو شمیر هغه ښځې هم لیدل کېدلې چې خپل هم د تاوتریخوالي ښکار شوې وي. په دې ډله کې سهارګل چې د خسر د کورنۍ لخوا پرې ظلم شوی او ممتاز چې اته میاشتې وړاندې په کندوز کې د ریباران لخوا پرې تیزاب شیندل شوی او موجود وي. دوی هم د افغان میرمنو پر وړاندې ورځ تر بلې تاوتریخوالی زړه بوګنوونکی وبللو او د عدالت غوښتنه یې کوله. دا وایي زه سهارګل یم، راغلی یم چې د ښځو لپاره د عدالت غوښتنه وکړم. زه غواړم هغه خلک چې د ښځو سره تاوتریخوالی کوي سزا وویني. زه ممتاز یم، زه هم عدالت غواړم ځکه چې ظلم ختم شي. پر ما هم اته میاشتې وړاندې تیزاب وشیندل شول. د ښځو د حقونو د دفاع لپاره د ښځې وروسته له هغې واټونو ته راووتلې چې د تېرې یکشنبې په ورځ ځینو رسنیو داسې ویډیو خپره کړه چې 22 کلنه نجیبه د زنا په تور د وژلو په حال کې ښودل کېږي. دا پیخه د پروان ولایت په شینوار ولسوالۍ کې رامنځته شوې چې د چارواکو په وینا دا کار د طالبانو لخوا شوی، خو خپل طالبانو بیا په دې پیخه کې خپله ښکېلتیا رد کړې. دغه مظاهره د ښځو چارو وزارت له مخې پیل او د زنبق څلور لارې د ملګرو ملتونو تر دفتر پورې وه. په همدې حال کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ویګاداس اوشاتسکس هم په پروان کې د طالبانو لخوا د یوې مېرمنې وژل غندلې دي. نوموړي ویلي دا چې افغان حکومت د توکیو په کنفرانس کې د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره خپلې ژمنې یو ځل بیا تازه کړې، نو افغان حکومت باید د ښځو پر وړاندې د وحشیانه عملونو مسؤلین تعقیب او د قانون منګولو ته یې وسپاري. لا بل لوري دا د مظاهرې یوې بلې ګډونوالې او د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر لا دینی عالمانو څخه وغوښتل چې د دې ډول پیښو پر وړاندې چوپ خوله پاتې نه شي. دا وایي موږ ډېر اندېښمن یو. د مجرمینو پر وړاندې د بخښنې دود موجود دی. که چیرې دا ظلم کوونکي ونیول شي او قضیې خلکو ته وویل شي چې مجرم نیول شوی او سزا یې لیدلې، نو خلک بیا دا ډول پیښې نه تکراروي. دا چې د بخښنې دود موجود دی او خلک کولی شي بیا دا ډول تاوتریخوالی وکړي، دا مجرمین باید ونیول شي او محکمې ته وسپارل شي. طبیعي خبره ده چې موږ به خپلې مبارزې ته دوام ورکوو. دا لومړی ځل نه ده چې په پروان ولایت کې یوه 22 کلنه ښځه د وسلوالو لخوا د زنا په تور وژل کیږي، بلکې په روانه میاشت کې په ننګرهار، کونړ او غزنی ولایتونو کې هم له ځینو ښځو په مرموزه توګه سرونه غوڅ شوي.
و موریدل چې د بشری حقوقو او افغان میرمنو څخه د دفاع یو شمیر فعال خزي چهارشنبه پورس په کابل کې وټون تر وتلې او په پروان ولایت کې د بدلمنې په تور دی ویزوان میرمن وشل و غندل. فاینل کې د کورنوي چارو وزارت د زابل ولایت د امنیه کمانډانۍ هغه پولیسان نیولې چې څو میاشتې مخکې پر یو هلک جنسي تیری کړی و. د دې وزارت چارواکو پیښه سخت جرم ګڼلې او هیله یې ښودلې چې عدلیه او قضایي ادارې زر تر زره د پیښې عاملین محاکمه کړي. څو میاشتې مخکې یوه ویډیو خپره شوه چې پکې پولیس پر یو هلک د جنسي تیری په حال کې ښودل کیږي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د کورنۍ چارو وزارت وای په زابل ولایت کې پر یو 14 کلن هلک د جنسي تیری په پیښه کې ښکېل دوه پولیس او یو دکاندار نیولې دي. د دې وزارت وایاند صدیق صدیقی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د پیښې عاملین د زابل ولایت استخباراتي ارګانونو کشف او پولیسو نیولې دي.
خوشبختانه 3 تن از عاملین اصلی قضیه را اینا گرفتار میکنند که بنامه
لانی کمر را قضیه دری اصلی عاملین نسی، یو جمعه گل او بل بریالی چې دواړه د زابل ولایت د امنی قماندانی عسکر دی او دریم د قلات د خار دکاندار نصر احمد دی. همدارنګه د زابل ولایت د ریزرو د کندک قماندان هم په دې قضیه کې نیول شوی دی.
سو میاشتې مخکې یوه ویډیو رسنیو ته رسېدلې وه چې پکې د زابل ولایت پولیس پر یو 14 کلن هلک د جنسي تیری په حال کې ښودل کیږي. د ویډیو له خبرېدو سره سم استخباراتي ارګانونه هڅې وکړې سو د دې پیښې عاملین ونیسي. صدیقي هیله وښوده چې د زابل ولایت عدلي او قضایي ارګانونه ژر تر ژره د پیښې پر دوسیې حکم وکړي. ده وویل
هغه معلومات چې موږ تاسو سره شریکوو چې دا کسان موږ نیولې دي، اړتیا دې ته شته چې خلک پوه سي چې آیا دوی سزا ویني که نه ویني. نو هغه نتایج د دې د فیصلو د محکمو هغه دې هم باید علني شي. موږ همیشه دا خواست کړی چې دغسې جرایم چې ډېر شدید دي او ډېر ناوړي اعمال دي، د دغسې ناوړي کسان له لاسه او دوی کولی شي چې یو لوی ځواک ته بدنامي په برخه کړي، نو هغه دې باید دغه محکمو او فیصلو نتایج دې باید څرګنده شي تر څو خلک پوه شي او یو درس او سبق نورو کسانو ته چې وغواړي داسې اعمال
لاسوې. سربیره پر دې پیښې ځینې خلک د پولیسو له چلند څخه هم شکایت کوي. په تیره په هغو سیمو کې چې سیمه ییز پولیس پکې ګمارل شوي دي، دا هم ویل کیږي چې سیمه ییز پولیس په ځینې جرمونو کې هم ښکېل دي. خو د کورنۍ چارو وزارت وایي د پولیسو د نوي ریفورم له مخې هڅې تیزې کړې سو د دې ځواک ټول جزو تامونه له ناوړه افرادو او افسرانو پاک کړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
له نړیوالو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په دریم پړاو کې د چهارشنبه په ورځ په کندوز ولایت کې د امنیتي چارو سپارل افغان لوري ته پیل شول. په دې اړه په جوړو شوو مراسمو کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر بسم الله خان محمدي، د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز شیر محمد کریمي، د سوداګرۍ وزیر انورالحق هدي، په شمال سیمو کې د ایساف پوځي قمندان او نورو مهمو پوځي او ملکي چارواکو برخه اخیستې وه. په اړه یې تفصیل د نور محمد سیم په رپورټ کې اورو.
د دغه مراسمو په پیل کې کندوز والی محمد انور جگدلیک د خپل وینا په ترڅ کې د کندوز امنیتي وضعیت د ډاډ وړ وباله هیله وکړه چې له دغه لیکت سره یو ځای د بیا جوړنیزو کارونو په برخه کې هم پاملرنه وشي. په تیره بیا لیرې پرتو ولسوالیو ته د غځېدلو سړکونو د رغولو لپاره مرسته وشي. پرې پسې د کورنیو چارو وزیر بسم الله محمدي په داسې حال کې چې د امنیت مسؤلیت د انتقال پروسه یې د خلکو د خوښې پروسه وبلله او دوی ته یې مبارکي وویله، هیله یې وکړه چې د خلکو په همکاري به د امنیت د تامین مسله تر پخوا زیاته پیاوړې وي. د کورنیو چارو وزیر زیاته کړه د انتقال پروسه یوه ملي پروسه ده او موږ ویاړو چې دولت مو دا ځواک میندلی دی چې د خپلې ملي پروسې ساتنه وکړي. دغه راز د انتقال د پروسې په غونډه کې د ملي دفاع وزارت لوی درستیز شیر محمد کریمی د انتقال پروسه د ملي ځواکونو د ازمایښت یوه پروسه وبلله. ډاډ یې څرګند کړ چې د دوی ځواکونه د دې جوګه دي چې په دغه ازمایښت کې بریالي راووځي.
د تامین په چوکاټ کې زه تاسو ته ډاډ درکوم چې ملي اردو، ملي پولیس او ملي امنیت به په ګډه ټول پلانونه جوړوي، ټولې لارې به خلاصې ساتي، ولسوالۍ به فعالوي، دښمن ته به ځای نه ورکوي چې د موږ په منځ کې بېتفاقي راولي او تخریب وکړي.
په اقتصادي ډګر کې د تجارت وزیر انوار الحق حاجی ډاډ څرګند کړ چې د امنیتي مسؤلیت د لیک دروسته نه دا چې د حکومت په بودیجه کې کوم کمښت ناراضي، بلکې تر پخوا به لا زیاتوالی مومي. لکه چې وایي
امنیتی چارو کې په خپل قواو باندې لري، زه تاسو ته غواړم د ټوانس ان شاء الله په اقتصادي چارو کې هم تاسو تشویش کې مو وسیږي. د افغانستان اقتصاد په تیرو لسو کالو کې په ډېره ښه وده
د په دې برخه کې نه یوازې د بهرنیو مرستو دوام یاد کړ، بلکې ویل چې هر کال به د افغانستان له معدنو څخه هم 4 میلیارد ډالر ترلاسه کیږي. هیره دې نه شي چې په دې غونډه کې په شمال سیمو کې د ایساف عمومي قمندان جنرال فیفر نه یوازې دا چې د افغان ځواکونو مهارتونو ته په کتنه دوی د امنیت په ساتنه کې بریالي وبلل او مبارکي ورته وویله، بلکې ژمنه یې وکړه چې د نړیوالو ځواکونو په تیره بیا د جرمني هیواد مرستې به د ښوونې او روزنې او تجهیزاتو په برخو کې جاري وي.
و موردل چې نن په کندز ولایت کې له ناټو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د مسولیتونو د انتقال بهیر پایل شو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د بهرنیو ځواکونو په پرتله پر افغان ځواکونو باندې د وسلوالو مخالفینو لخوا حملې هم په 340 شوي دي. د دې وزارت چارواکو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د وسلوالو مخالفینو دغه حملې تر ډیره د ماینونو او بمونو له لارې کیږي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند له کابل نور تفصیل راکوي.
د دفاع وزارت د چارواکو په باور چې پر افغان ځواکونو ځکه د بهرنۍ ځواکونو په پرتله حملې ډېرې سوي چې د افغان دولت وسلوال مخالفین غواړي د افغان ځواکونو غښتلتیا کمه وشي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر اعظم د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په روسیې کې پر بهرنۍ ځواکونو د وسلوال مخالفین حملې 40% کمې سوي او تر 40% د ډیرو حملو تمرکز یې پر افغان ځواکونو سوی. ظاهر اعظم وویل چې د دغو حملو ډېره برخه ماینونه او پر لارو شخصي بمونه دي.
په دې وروستیو کې د دښمنانو ډیر تمرکز پر افغان امنیتي ځواکونو شوی. دښمن هڅه کوي چې خپلې حملې چې ډېرې د ماینونو له لارې دي پر افغان ځواکونو په ځانګړي ډول پر ملي پوز وکړي. هغه شمیرې چې له موږ سره دي پر بهرنیو ځواکونو تر 40% ډېرې حملې کمې شوي او دغه کموالی پر افغان ځواکونو ډېر شوی دی. په شاوخوا 13 ورځو کې چې موږ مرګ ژوبله درلوده ډېرې د ماینونو له امله وه.
ښاغلی عظیم وویل چې په تیرو 1 ورځو کې نه 40 کړي ماینونه او بمونه د هیواد په بیلابیلو سیمو کې چاودلې. که څه هم نوموړي په دې اړه د مرګ ژوبلې کره شمېرې ونه ویلې، خو دا یې وویل چې لسګونه افغان سرتیري او ولسي خلک په دغو ماینونو کې وژل شوي او ژوبل دي. بلخوا د پوځي چارو افغان پوهان له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو اوازې د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ نه لازمه همغږي هغه لاملونه بولي چې له امله د بهرنیو ځواکونو په پرتله پر افغان ځواکونو د وسلوالو مخالفینو حملې ډېرې سوي. د دغو کارپوهانو له ډلې څخه جنرال هلال الدین هلال ازادي راډیو ته وویل چې پر افغان ځواکونو د حملو ډیریدلو یو بل لامل دا دی چې استخباراتي معلومات یې کم سوي دي.
څو
لاملونه لري. یو لامل دا دی چې په تیرو وختونو کې نړیوالو ځواکونو له افغان ځواک سره په فعالیتونو کې همغږي درلوده، تر دې وروسته چې باید افغان ځواک د دوی ځای ډکړي. خو د افغان ځواکونو ټولګۍ او لیکې مکملې نه دي. زموږ کشفي او معلوماتي ځواکونو ته د معلوماتو ورسېدل هم کمزوري شوي دي. د دښمن د فعالیتونو معلومات پر وخت او لازمه توګه زموږ کشفي ادارو ته نه ورسیږي.
د راپورونو له مخې په وروستیو څو کلونو کې په افغانستان کې د افغان دولت د بېلابېل وسلوالو مخالفینو لخوا وسلوالې حملې ډېرې سوي، چې د افغان او بهرني ځواکونو تر څنګ ولسي خلکو ته هم ډېر تاوان رسولی. راپورونه وایي چې په وروستیو کلونو کې وسلوالو مخالفینو په افغانستان کې د بهرني ځواکونو په پرتله پر افغان ځواکونو حملې ډېرې کړي، چې لسګونه افغان امنیتي سرتېري پکښې وژل سوي دي. د پوځي چارو پوهان یې لامل د افغان امنیتي ځواکونو غیر مسلکیتوب او د مهمو وسایلو او وسلو کموالی بولي. دوی سپارښتنه کوي چې باید افغان حکومت د ټولو امنیتي ادارو ترمنځ پر خورا ډېر همغږي تمرکز وکړي او استخباراتي اړخ هم له پامه ونه غورځوي. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
په افغانستان کې اداري فساد سره د مبارزې د عالی ادارې چارواکي وایي کچېری د توکیو کانفرنس مرسته شوې پیسې په سمه توګه ونه لګول شي نو د افغان حکومت په بې کفایتۍ دلالت کوي. د دغې ادارې مشر ډاکټر عزیز الله لودین ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې د نړیوالې ټولنې نوې ژمنې ګټورې وبللې، خو زیاته یې کړه چې افغان حکومت باید په ښه ډول مصرف کړي. د دغې ادارې چارواکي وایي چې له دې وروسته به له اداري فساد سره د مبارزې روان بهیر هم ګړندی شي. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله لودین په رپورټ کې اورو.
وروسته لدې چې نړیواله ټولنه په توکیو کانفرنس کې په افغانستان کې له فساد سره د جدي مبارزې غوښتونکي شوه، افغان چارواکي هم ټینګار کوي چې د دغه کانفرنس مرسته شوې پیسې په شفافه توګه ولګول شي. له فساد سره د مبارزې عالی اداره وایي چې له فساد سره مبارزه یوازې د دوی او ولسمشر کرزي کار نه دی، بلکې زیاتوي چې ټول حکومتي چارواکي په دې برخه کې مسؤلیت لري. د دغه ادارې مشر ډاکټر عزیز الله لودین د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې که د توکیو کانفرنس مرستې په سمه توګه ونه لګول شي نو نړیواله ټولنه نه باید له افغانستان سره نور مرسته وکړي.
نظر مې اگر مگر نداره، باید همونطور این پول مصرف کنن.
زما نظر دا دی چې دغه پیسې داسې ولګول شي چې د افغانانو په خیر وي. که داسې ونه لګول شي موږ باید اعلان وکړو چې بې کفایت یو او د دې ارزښت نه لرو چې نور له موږ سره مرستې وشي. نو باید دغه پیسې ښه ولګول شي.
د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره د توکیو کانفرنس د تیر یکشنبه په ورځ په جاپان کې د اویاو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په ګډون جوړ شو. په دغه کانفرنس کې مرسته کوونکو هیوادونو له افغانستان سره د څلورو کلونو لپاره د 14 میلیارد ډالر مرسته اعلان کړه، خو د دغه مرستو په بدل کې په افغان حکومت هم ځینې شرایط کې خودل شول چې له فساد سره مبارزه او ښه حکومتداري یې په سر کې ځای لري. ولسمشر حامد کرزي هم شاوخوا درې اونۍ وړاندې په ملي شورا کې د هیواد ریګونو قواو ته په وینا کې ویل چې له فساد سره به جدي مبارزه کوي. که څه هم د ولسمشر له دې وینا وروسته تر اوسه د افغان حکومت کوم ځانګړی اقدام نه تر سترګو کیږي، خو له فساد سره د مبارزې عالی اداره وایي چې دا ځل ولسمشر کرزای جدي دی. بیا هم ډاکټر عزیز الله لودین
شورا چې خبري وسو پس له دې نه تقریبا یو هفته پس ده رئیس امر وکړه چې زه باید لارسم ارګ ته د سر وینم. زه چې ارته لارم هلته لوی سرمال سبم نست. په دا وخت کې چې زه هلته وم لوی سرمال ته وویل چې پس لدنه د اداره مبارزه با فساد اداري هغه دوسی چې تات راځي باید حتما تر کار لاندې ونیسي او نتیجه معلوم کړي. مبارزه د فساد د چې او پښتونی سیاسي قوی وي هغه ان شاء الله رئیس جمهور اوس به جهاني پسات کې د خلکو ته ویل چې زوس جدیم.
په تیر لس کلونو کې د افغان حکومت یوازینې ستونزه د اداري فساد موجودیت وو او دغه مسأله د دې سبب شوه چې د حکومت او خلکو ترمنځ فاصله هم رامنځته شي. د راپورونو له مخې په دې موده کې افغانستان سره شاوخوا 50 میلیارد ډالر مرسته شوه چې تر ډیره په سمه توګه نه ده لګول شوه. کارپوهان د توکیو کانفرنس ژمنې د افغانستان لپاره وروستای چانس بولي او وایي کله دغه مرستو نه لازم ګټه وانه خستل شي هیواد بل جدي بحران سره مخ شي. اسد الله لودین، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو لا پیغامونه نه
مانو مصرف دی. دولت باید پیسې مصرف کړي په مکتبونو باندې چې مکتبونه جوړ شي، سړیا د الکام په کې یو چیز ده کې انده کې یو کار شي وطن ته خدمت وکړي.
زما نوم محمد داود دی، د کابل اوسېدونکی یم. دغه د ترکیې مرستې چې شوي دي، دا باید په داسې ځایو ولګول شي چې د افغانستان آباده شي، افغانستان ارامه شي، او داسې کارونو بنیادي کارونه وشي، لکه چې د مکتبونه جوړ شي، بس شبخانې جوړې شي.
زما نوم فضل ربی دی، د کابل اوسېدونکی یم. دا مرستې باید په شفخانو باندې، په مکتبو باندې، په ښوونځیو باندې ولګېږي. نو دا پیسې باید داسې ځای کې ولګول شي چې د خلکو ګټه پکې اوسېږي.
سموغه غلا ازادي رادیو نو ورېد ولسمشر حامد کرزي ورور محمود کرزي د ازادي رادیو سره په امریکا کې ویلي چې د دوی د ورور احمد ولی کرزي د وژلو دسه په پاکستان کې پلان شوی و. د ولسمشر بل ورور او د کندهار د ولایتي شورا پوخانه رئیس احمد ولی کرزي او کلمخ کې په همدې ورځ په خپل کور کې د خپل ساتونکو سردار محمد لخوا وژل شو. په کندهار کې د ازادي رادیو خبريال محمد صادق رښتین له محمود کرزي سره په دې اړه مرکه کړې چې د احمد ولی کرزي په وژلو کې اصل څوک لاس لري. د مرکه په پیل کې محمود کرزي د غورزي کیسه کوي چې احمد ولی کرزي په کې وژل شو.
زه په عینومینه کې وم، د یو مولوی صاحب سره دغه د عینومینه اوس چې د احمد ولی خان مدرسه ته دې تلو، یو نوی ملا ورته ترین سوو چې هغه بعضې مشکلات لود، نو زه دی پر لارې و. دا خوا چې راتلو هغه ځای مو ولیدی، دا خوا چې راتلو ده ته تلیفون رالی او د ما ته وویل چې ته باید ژر پله په کور کې تماس ونیسې، داسې معلومېږي لکه د احمد ولی خان په کور کې چې ټکان سوي دي. نو زه چې رالم دلته دفتر ته، شاه ولی خان په خبر سوی دی، د باندې راوتلی وم، او د ما ته وویل چې داسې احمد ولی خان شهید شو. د رښتیا زما په ژوند کې اولینه پله وه چې زما پښو ټکان وخوري، او یو عجیب غریب حالت را باندې رالی، او داسې داسې سړی خلک وایي پښې مې ټکان وخوري. دا واقعیت دی، دا پر انسانان راځي چې داسې یو خواشینی خبر واوري. بیا پښو مې ټکان وخوري، خو ډېر ډېر رښتیا هم خفه شوم، ډېر مایوس شوم. ډېر بهر د دغه ځای ولاړو کور ته، خو بیا هغه غمجنه صحنه مو ولیدله، او د ده جنازه و تابوت پروت و. ډېر د تاسف و ډېر د خواشینی مرګ یو شهادت و.
طالبانو د د وژلو مسولیت په غاړه واخیستی، خو سردار محمد چې په دغه موضوع کې شکیر بلد سوی دی، هغه د ده سره ملګری و، د ده همکار و. خو اوس د خلکو په فکر کې لا هم دغه موضوع یو ډول معما ده.
زه فکر کوم چې دا کار طالبانو کړی دی، او سردار محمد چې یو متزلزل شخصیت و افکار پاشان ده، او دی حتما پر ده باندې کار سوی دی. د باعث د خلکو دخوا ولیده ده په دغه ورځې کې چې احمد ولی خان شهیدېږي، او څو ورځې د مخه د ده په شخصیت کې بعضې داسې حرکات منځته راغلي وه، د خلکو د خبرو څخه چې هغه نارمل نه وه. یعنې د ده په خوا د شخصیت سره تفاوت درلود. هغه دا و چې مثلا په راکښېنستي د شپې او په چا اعتماد نه کاوه، او داسې کارونه. زه صرفصرف فکر کوم چې دا دغه تاثیرات چې پر ده باندې راغلي وه، دا په پاکستان کې سي وه، او یا به د دې خلکو ورته راتله ولې د روان شي ناستي د تغیر تکتیکونه یوازې په هغه خوا کې د سرحد د دې د بسته د دې د شبکې سره چې دا کارونه کوي. زه صرفصرف فکر کوم چې دی په ده باندې کار سوی و، رواني کار پر سوی و، او دا مطلقا د طالبان د خوا څو. بیا زه فکر کوم چې دا یو مشخص چاته دا یو ګروپ ده دا وظیفه ورکړه سوی وه چې دا کار وشي. دا ګروپ داسې وایم نه، اما زه خپل نظر لرم چې دا چا دا کار کړی دی.
څونه اعتباري و خپل سردار محمد د احمد ولی کرزي لپاره؟
د احمد ولی خان لپاره ډېر اعتباري و چې دی د اسلحې سره خپل اتاق ته پرېښونه، دا خو د ډېر اعتباري خبره وه. خو دا دی چې دا پخپله یو داسې شی و چې ده توقع نه درلوده د دا سړي سره څخه چې دی به داسې عمل لاس پورې کړي. تاسف ځای دی. نو دا یو شی چې ما یو وخت احمد ولی خان ته ویلي و چې پر د خپلو خلکو باندې مې یو څوک چې د دې عوالونو ورته راوړي دې ته ضرورت و. خو ده په د خپلو خلکو ډېر اعتماد کړی و، او نو بس دا پېښه دې د خلاص څخه استفاده وکړه.
تقریبا دا د یو کال د دې موضوع څخه تېرېږي. دولت ولې له دغه قضیه په مشخص توګه معلومه نه کړه؟ ځینو کسانو چې دغه دند لري په دولت کې چې هغه د داسې قضیو په سپړلو کې مرسته کوي، هغو ویلي و چې تاسې شخصا مثلا ستاسې کورنۍ دوی ته د ډېرو معلوماتو د پلټنې اجازه نه ورکړي.
دا چا که نه یې ورکړې، ډېر غلط یې کار کړی، زه پرې خبر نه یم. د حکومت سره باید مطلق همکاري وشي، د استخبارات سره باید مطلق همکاري وشي، د پولیس سره، مزامیشه دې طرفدار هم چې موږ فامیل ټول د قانون په چوکاټ کې کار وکړي زچې د لیو مخدی د خلکو سره په لټینې وکړي دا ستې چې دا د شهیدانو په باره کې د حکومت پالیسی ډېر یو بی ځای بی تناسب او بی کفایته پالیسی ده او دا د افغانستان د مجادلې ته ډېر روخ سره سوال دي دا باید په هغه جدیت کې لازمه ده دی تحقیق کی. مثلا ډېر په افغانستان کې ډېر مهم خلک شهیدان شوي دي اما دا موضوع هیڅوک نه راوځي اقل یو درې میاشتې بعد نه وایي دا ملت چې په دغه موضوع کې تحقیق تر کوم ځای تللی دی یا مثلا په دې موضوع کې یو نوې دروازه خلاصه شوې ده یو داسې دا معلومات هم ډېر ځای په دې او اصلا پر دې باندې کار هم نه کېږي اصلا افغانستان په یو 100% دفاعي موقف کې دی د دې ټوله مسله دا ده چې څنګه د دې دښمنانو د تعرضو څخه دفاع وکړي دا بل مسله چې د یو تعرضي شکل ولري په موضوع کې تحقیق وکړي او خلک ولري او پلټنې وکړي دا فوق العاده ضعیفه ده او دې ته دونه